سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی په مکړه خبرونو ته. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې د داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهم پر خپله اکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له برید وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهم مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس تلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړې او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. د طالبانو حکومت ویاند وایي لا هم څلورویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون ځایي رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم پکې زیات شوي. مجاهد وایي باید د دوی د مشرانو نومونه ډیر مخکې له تورو لیستونو ایستل شوي وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو انجونې له زده کړو محروم کړي، او د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د اوکراین ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري، او د هغه پر ځای الکساندر لتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کړی پر دې دنده وګمره. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوری ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه و ویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړې شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. د امریکا په بالتیمور بندری ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې باروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یو لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کوو تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه به وي. د میرلینډ والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملې له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه، چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون هند ته 2-1 ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې د 2018 کال د نړیوال جام د غوراوي په لړ کې د هند په کوربه توب وشوه. په لومړۍ نیمایي کې هندي لوبغاړي سنیل چتری یو پینالټي ګول ووهه، خو په دوهمه نیمایي کې افغان لوبغاړي رحمت اکبري لوبه مساوي کړه او د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو. له دې مخکې د هند او افغانستان لومړۍ مسابقه 1-1 مساوي شوې وه. د افغانستان لوبډله چې اوس څلور امتیازونه لري په بله مسابقه کې به د جون په 16 له قطر سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه ل شپږو بجو وروسته دی. په لاندو څپو په 19:25 او 15 مترو اوریدلای شئ چې دا خبرونه په دې څپو د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:19 متره منځنیو څپو اوریدلای شئ. رسره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. سکل له دیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې لپاره ځي. دا به هم واوري چې ولې له شیا حاجیانو څخه یو څه اضافه پیسې اخیستل کیږي.
دا تفاوت چې له شیا حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي.
د نورستان خلک هیله مند دي چې د اسدآباد پرون د لوی لارې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي.
امیدونه همدې ته دي چې دا کار هم عملي توګه شروع شي، چې ځکه نورستان کې یو خوکاري وختونه ډېر کم دي، شپږ اووه میاشتې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په میدان وردګو ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونې په کار پیل وکړ.
تقریبا د دې ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د شپږ میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې په زیاتېدو دي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته تکل شوی چې سکه له ډېر زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارتوال لګښت نږدې $4,000 اعلان کړی. په دې حساب به شاوخوا $140 میلیون د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکي دي او ډیری خلک په زحمت یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حج او اوقافو وزارت وایي چې سعودي عربستان سږکال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د 10,000 کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري 10,000 کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب پرون سه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,850 ډالر لګښت په پام کې نیول شوی دی چې له 270,000 افغانیو سره برابرۍ شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه $50 زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا تفاوت
چې له شیا حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي، په دې خاطر چې شیا حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوخې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن حالا میگرم.
په داسې حال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي شدید بېوزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نږدې $4,000 برابرولی شي، دا پوښتنه د ډېرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1 میلیون یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوی ده چې د حج د زیارتوالو لومړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل د جدې په لور روانه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د افغاني سره میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي د ترکیې په همکارۍ 1.5 کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا له ډیورن کرښې دېخوا اړول شوي چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال اوروي.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزي د ویشل شوو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په یادو مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 1 کیلو غوړي، 10 بوتله یو لیتره شیدې، 10 بوتله مایع ظرفشویي، 3 پاکټه پوډرې لباس شوي، 1 تختې کمبلې، 1 جوړه بوټ او 10 خلطې میکرونی، 10 جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته دغه 10 قلمه مواد توزیع شو.
د ښاغلي حیدرزي په خبره چې 2 ورځې وړاندې په پارون کې 200 بېوزلو کورنیو سره د روژه ماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوښتي او وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنۍ پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرخې راواړول.
زه یم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کری منډاګل راغلی یم. مهاجر یم د پاکستان نه، پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په زپلدلو سره راواوختېدو، اوس دلته هم بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا په داسې حال کې 150 کورنیو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دې وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غوړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونه کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونې مسؤلان وایي چې له یاد اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړه سوې یادې کارخونې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت پیل وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست انجینر محمد خان ځواک په دې اړه جوړه سوې غونډې ته وویل چې یاده کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوره اقدام دی. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګ ولایت مرکز کې په فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د دې ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه یې هدف دا دی څو دغلته بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادې کارخونې مسؤل نورعلي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه ګذاري وکړي څو بېکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
موږ غواړو له نورو سرمایه ګذارانو زموږ په شان د دوی هم د سرمایه ګذاري وکړي چې تر څو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې وطن جوړ شي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا شي، خلک بېروزګار دي او خلکو ته کارونه پیدا شي.
لادی ټول سره سره هغه بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږی وړاندې لګڼو اقتصادي سونزو سره لاس او ګریوان و.
زه دلته اسکار کوم، ډیر خوشاله ډیر خوشاله احساس کوم. موږ غواړو چې دلته نور تجاران راشي او دلته سرمایه گذاری وکړي، نور فابریکې خلاص کړي چې د غریب خپ کې وسی.
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سلمون ډیر جن خوشاله یو، دا میدان کې پاله نور دلته پاله سول لازم بیکار و مده روزه کې اوس دلته لګیا مخفل کار کوم، خپل مزدوري ور سره کوم.
دغه کارخونه په څلور ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړي او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. دا یادونه ورده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو پر وپانه تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ ورستی خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه وګورئ او ویل ولې. دا اوس زما مخې ته د ازادۍ راډیو ویب پاڼه پرته ده او ګورم عنوانونه یې تاسو ته لولم. د پاکستان ستونزمنې او خونړۍ ورځې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې خورا ناهیلي کوونکي دي. په کندهار کې د بهرنۍ وضو نسل زیات شوی دی. البته دا د وروستی راپور چې ما یاد کړ د همدې خپرونې په دوام کې راځي او ریدو ته راسره اوسئ. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. وړاندې په خپرونه کې نور مطالب لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په زیاتېدو دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو حملو کې چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د ډلې لخوا کیږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي. خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی و. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکي په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوز په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وژلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر یوې اډې خونړۍ حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوز په دې نشته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخت سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پا پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 6مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادۍ پوز د مجید لیواله لوري حمله شوې وه چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 11 کسان ووژل شول.
لخبرونو ور آخوا
ده سهار شپک بجه او شل دقیقی دی قدر منو اوریدون کو رسراو سید خبرونه پا دوهمانی مایی که یعنی لشپک نیمو بجه روستا د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي چې په زړه پورې مطالب پکې دي. خو اوس ورځو نورو راپورونو ته. د طالبانو سرپرست حکومت د پرون اسدآباد د سړک د جوړولو بودیجه منظوره کړې او د ورکړې لپاره یې د مالیې وزارت ته یو مکتوب استولی دی. د مکتوب د نورستان اوسیدونکي خورا خوښ کړي، خو دوی غوښتنه کوي چې دا پروژه دې ژر تر ژره پیل شي او بودیجه دې معلومه شي. د دوی په وینا د دې سړک خرابوالی له کابله دوی او نورستان ته تلونکي کسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د پرزیدلي جمهوري نظام په لومړۍ او دوهمه لسیزه کې هم د دې سړک د اساسي رغونې لپاره څو ځلې کارونه پیل شوي وو، خو د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له کبله یې چارې له خنډ سره مخامخ شوې وې.
د نورستان اوسیدونکي هغه مکتوب خوشاله کړي چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارون اسدآباد ترمنځ د 115 کیلومتره سړک تغییر کولو د بودیجې منظوري ورکړل شوې ده. دوی وایي د سړک خرابوالي په وجه د یو شمېر ستونزو سربیره د موټرو چپه کېدو کې د مرګ ژوبلې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجې منظوري ورکړل شوې پرې خوښتي. صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی
نورستان یو غرنی ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دې هم د غوښتنه و چې سړک به دور غول شي، ځکه په هر کال کې به ډېر ګڼ حوادث کېدل. دا په تیر نظام کې هم د پوسنی نظام کې هم د خلکو یوازینۍ غوښتنه همدا وه. اوس خوشبختانه د بودیجې د منظوري امر ورکړل شوی دی. موږ د افغانستان اسلامي امارت نه مننه کوو چې په دې برخه کې پام کړی دی.
کوم مکتوب چې د نورستان سړک په اکله بودیجې ورکولو دپاره وزارت مالیې ته ورکړی دي، نو خلک دومره خوشحال دي چې بالکل د هر خوشحالي نه ټولو نه مخکې دې سړک ته خلک ډېر خوشحال دي. همدغه فرمان باندې کال کې دوه اخترونه راځي، نو یو اختر به بل لمانځي، نو دومره خلک خوشحال دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ولایت یې د سوړ موسم درلودونکی دی او همدا لامل دی چې د آبادی او پرمختګ چارو لپاره په کال کې لږ وخت لري. نو له مالی او ټولګټو چارو وزارتونو غواړي چې زری بودیجه معلومه او چاري پیل کړي. بیا هم مولوی راشدی
ټولو امیدونه امدې ته دي چې د فرمان سره سم د کارم په عملي توګه شروع شي، چې ځکه نورستان کې یو خوکاری وختونه ډیر کم دی. شپږ اووه میاشتې چې ډیر راشي اته میاشت کار کېږي، نور بیا موسم ډیر یخیږي او غرایز علاقه د کټۍ او ډیر په سخته باندې کېږي.
د دوی په خبره چې پر سړک د کارونو پیل کېدو سره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو زمینه برابره شي. د چارو بشپړېدو سره به یې ولایت ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شي او د سیمې د اوسیدونکو اقتصاد به پیاوړی شي. نصیر الله جلال
چې نورستان یو د هغه ولایتونو څخه ده چې ډېر زیات سیلانیان لري او اکثر ولایتونو خلک چې دی نورستان ته سیاحت لپاره ځي، نو دا ډېر مهم سړک دی او هم د اقتصاد له پلوه د هیواد لپاره ډېر مهم ارزښتناک سړک ده. په دې سره به اقتصادي حالت هم لوړیږي.
که څه هم چې په یاد ولایت کې چارواکي وایي تر اوسه د سړک لپاره بودیجه نه ده ځانګړې شوې او نه کوم چا سره قرارداد شوی، نو ځکه کوم نظر نشي ورکولی. خو بیا هم د دوشنبې له ورځې د واټساپ په ګروپونو، فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی امر نورستانیان د سړک جوړېدو او له اوسنیو ستونزو خلاصېدو ته هیله مند کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، یادونه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه په زړه پورې مطالب او راپورونه د آزادۍ رادیو پر ویبپاڼې کتلی شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمنو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې
په کندهار کې د خارجي وزو نسل زیات شوی دی. په دې ولایت کې د وزو فارمونه مخ پر وده روان دي او چارواکي وایي د مهال د وزو د ساتلو درې لوی او شاوخوا 50 کوچني فارمونه شته چې په ځینو کې خارجي نسل وزې هم ساتل کیږي.
د کندهار پټن ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلويش بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسؤل بصیر احمد نعیمی وایي د وزو دا نسل اصلاً د هندوستان څخه راځي، خو په وینا یې اوس یې دغه وزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي. دوی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته وده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسل بزې دی چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې دی تر څو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانان ډېر سي. دا پر وخت تقریبا 4 سره شیدې کوي. انشاءالله نور هم پراخو د خیره. په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي. په کال کې 2 ځله لنګیږي، چې هر بزه 2 بچي کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت شاه وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې 2 ځله بچي پیدا کوي او همیشه دې زیات دي. د دغه خبره دا وزې کچیر شور وزلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي، چې د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او دغه راز په 2 کال کې غوشه 15 کیلوګرام تر رسیدي.
دا څلويشتانه وزې دي، نسلی وزې دي. دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو. د وخت په تیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کرتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راسي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي، خو سی غشتون کې زیات سی ودی. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخبر وده دي.
درې فارمونه سته، غټ فارمونه او کشتي فارمونه مکه ده زیات وي، خو کشتي فارمونه در 50 پم زیات وي چې خلک په شخصه دي لږ بزې ساتي، چې په هغه کې هم تقریبا ګلابي بزې دي، بلک بنګال دي، جمعپري دي، بیټل بزې دي. په فارمو کې ساتل کیږي ان شاء الله. ته اوس نیوي دي تر اوسه پورې هغه تولید نه دي شروع کړي، خو بیا هم اگه دا بزې ته روان دي فارمونه خو تر خلکو ژر کړي دي. سم بیا بزو ساتلو ته نو ان شاء الله چې خلاص سمه گزاري کی نو درې فارمونه نو څه پرې مست سبسيډي ان شاء الله چې پخې کې وځي څه ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنوی چرګانو او زو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسۍ، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سی، څو نسلونه یې لا زیات سي.
ستاسو لا پیغامونو
اتل یم د هلمند ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیر ولسوالۍ سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مې بازار ته ته په خدای باور وکه. پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناشې وي، خدای واس به کوي. چر مسلمان به ولیدي ولا وروره کدی 10 روپی په واسي کدی 10 روپی په واسي کومک را سره وکي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا دغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدای غدا چا خوندې ومن دي د غز مشته د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي، یا به زوی شي حصوي، یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه. نوبر کې زکاتونه ورکې خدای غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درنه پوره چا په لو ولاکل دیلو.
زه یو مازدا موټر چلوون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شوینه چې ګرانشیب دي د کې دولت لا سم ده، دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی د دې لاریو کمیسونونو، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زاینه راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2000 روپے. نو دوی د خپل غټه دی پاره 2300 دی موټر نو 400 اخلي، نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړي د نوبت ماملې. نو دا چې د اکثره دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسون نه خلق ناراض دي، نو دغه باید ختم شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو دا شیبه پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهم وایي مخکې له دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهم پر خپل ایکس پانه لیکلي، داعش ډله باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو په لمنو کې له حمله وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهم مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال هم سی بي اس ټلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه، او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش ډله یې ځپلې او دا ډله تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان وایي لا هم څلورویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په تور فهرست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرین سیمه ییزو رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي دي. مجاهد وایي باید د دوی د مشرانو نومونه ډیر مخکې له تورو لیستونو ایستل شوي وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسي ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حل کولی شي. د طالبانو یو شمیر چارواکي د ښځو د حقونو په مسله کې هم له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له زده کړو محرومې کړې، او د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د اوکراین ولسمشر پرون اولیکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري، او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه یې کار کړی پر دې دنده وګمره. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکي مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي، او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کاوه، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړې شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکي د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. د امریکا په بالتیمور ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه طریقه هم شول چې یوې باروړونکي یا کارګو کښتۍ په بندر کې خپل کنټرول له لاسه ورکړ، او له یوه لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي، او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د مریلاند والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملې له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه، چې په نتیجه کې یې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون هند ته 2-1 ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې د 2016 کال د نړیوال جام د غوراوي په لړ کې د هند په کوربتوب شو، په لومړۍ نیمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری یو پینالټي ګول ووهه، خو په دوهمه نیمایي کې افغان لوبغاړي رحمت اکبري لوبه مساوي کړه، او د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو. له دې مخکې د هند او افغانستان لومړۍ مسابقه 1-1 مساوي شوې وه. د افغانستان ملي لوبډله چې اوس څلور امتیازونه لري، په بله لوبه کې به د جون په 6 له قطر سره مخامخ شي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده نکرد خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بطال منارس پایسا پایدان میشه جون میکندیم
دیوی موتا دی میرمن خبری مواوری دی چی ویلی که دنشه توکو در رانی ولو لپاره پیسی پیدا نکری پا خبره تر مرگ رسیگی. یو بلا میرمن بیوایی چی دیدوی پا سیمه که ده طالبانو لدوام زیلی واکمنی سخب روسته. دا چی خزی لخپلو قانونی او شرعی حقونو سخب بی برخی شبی دی مسئله هم ده موتا ده میرمنو شمیر زیاد کرده دی.
طالبان وای سی مرش آقا دی دیر کنترول کرده اما سی اوز محل سی دی شوز پاورانی بانی تا تریخ باری دیر زیاد سویده. زکر یوی خواه مختبون آقا دی ایلم لاری هم بانی بنده کرده او دا وزیفو هم دا سی نور وسائل سی آقا میرمن پاپا دیر بشکی فعاله دی. یو رقم طوله دی روحی مشکل سره مخ دی او اکثر پا کورو کلاده سی یو دو دری بوچی دی دی زنده پاره کرده دی.
نن ام دا موضوع چی روم ملتیم وکری قدر من اردن کو کچه هم ده طالبان حکومت ده معتادینو پتی را بیاد ده معتاد میرمنو ارقام نوی خود عام خلکو پا خبره ده چی خزی ده طالبانو پا حاکمیت که لخپلو دیره حقونو سخم محرومی دی ده مسئله هم یوش میر میرمن ده تاری کری چه ده خپل غم ده غلطولو لپاره نشی تمخه کری حال دا چه پا ده کار سره ده جون سونز نوری هم زیتی گی پا کبل خار که یوه موتا ده میرمن وی چه نشه ده جون خوخی ور نخیسته ده کور طول گران بای تو که خرچ کرل او پا پیسوی نشه مواد وخیستل لده روست ده سی کمچه هم نلری چه ده پا تریاکو او پودارو ور کری
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده میکرد خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بطال منارس پایسا پایدان میشه جون میکندیم
طالبان چراغلال تریاک برک شول بیترلو پودر مراولال و کارول مو دیر پخیمان نشوم چا موغا گوانه وریده پیسی چه پایدان و کرو مرک ترسیگو اول لخورلن و سر پده عملخته شوم راتا و یالیه یو دود و اخلا و رو زیاد شو دکو قیمتی شیان می دهم دین شیل پاره خرس کرل و زخر سولو لپاره هم سندی پاتی آخر هم تریاکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دکر چه مکره زن اولاد و کورنی متباک را بسوک دی نکوی
یک مرض بد خطرناک کاری که ما کردیم توایر به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکنه
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمن و او ماشمان و شمیر زیاد دی دیاد ولایت او سیدون که نظیر احمد هاشمی وای چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی
هرات خیلی ولایت هم رایتون سخه دی چه پده رکه چه موتا داری چه پده رکه چه خزی ماشمان هم دی باتا که کسو که سرکو که دخپل و اولادون سر بعد حالت که زون تیره نخواه خود خلق هاوی تا بعد و رد وی هم دارنگا داوی چه لری زی حتی بخپل و کورنه یو که زای نلری سریان خزی دیر مسئولیت لری که کور که دخپل اولادون مقابل که دولادون تربیت سریان ندیر خزی مهمده تربیت ولای سی و مور اولاد پر جوړه ولای سی پلار نه سی جوړه ولای نو کله چې مور یا خور یا همدارنګ میرمن په زیاد اختوی ټول کور د سیمه لکه سیل سی ولای وی او هغه کورم ټول لمنځه تللی سی حسابي اولادونه نه سی کولای سی تعلیم او تربیته ورسیږي اولادونه نه سی کولای سی په امزوند ولري نو په ټول کې یو کورنۍ د سیمه لکه اصلا سی ژوند نه کوي د کورنۍ غړي په دې سی کله کې مخاطه د کورنۍ د ملاتړ حیثیت لري نو خاصه چې په بعد حالات کې معتاد وینو مخابخه لکه کورس ټول سیل ورایي امو غلط ترسيږي
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې معتاد میرمن د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نور هم زیاتې کړي
لتیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنی داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې و پوډري شو، دا به ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه، نشه توکي به شروع کړه، ټیټې درجې نیولې، آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړل. دوی نه تنها خپل ژوند او زندګي تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي، یا هغه اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت کې پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کول اتمندو چې ماشومان مند دوی هغه نشي توکو، که هغه به پوډرو، که هغه به سګرټو، که هغه به چرسو، که هغه به نور داسې نشي توکو چې دوی استعمالول، دوی ماشومان په یو ډول نه په یو ډول د هغې د ضرر لاندې به و، هغې ته به ضرر رساوه. نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل ځواني، خپل ژوند او زندګي تباه کول، د خپلو اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه و چې دا ټولنې ته به یې مختلف وړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې محتادې ښځې شته. د ته داسې جنکۍ زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېر ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سرګټ څکوي، دوی چرس کوي. یا ته داسې جنکۍ پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشي توکي استعمالوي، او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشي توکو باندې روک دی. او دوی په دې خاطر چې دا دنیا دا غمونه یا د ژوند دا مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادې برخه دا داسې یو برخه ښکاري چې دا باید دغه مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي، خو دوی نه پوهېږي. بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي، وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل، هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېرې دي، ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بینځه بیا تر سرګنۍ پورې، کله چې سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو دوی داسې یو هغه ته مخه کړي چې دوی ذهنن ارامه اوسي. لومړۍ ورځ چې دا پیدا شي، دې ته وایي ولا هغه ده بېبختي دې په کور کې راله. بس کله دوی د هغې نوم ته یو بېبختي نوم ورکوي، نو ته خپله فکر وکړه چې دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه، یعنی فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه، کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوې ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولی سي دای پوره کړي. دغه سي به برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یا هم اخر بلاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي. د ډېر هغه سم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي، د دې ذهن شکې ارامه وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلې دی، باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ سوي هم دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري. په اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته، داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او مونږ هم خبر یاستو، په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاده ښځې هم شته. تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت هم هغه ځای شه. اکثره ډېر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډېر مجبوره سي، ډېر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي. بیا دوی مجبوره سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دا اکثره په لښتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېرې بیا په هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یې اخیستی چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګوجړ خو به دې لیدلی که نه، هغه د حیوانانو یو ګوجړ کړ دا یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وسی تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي چې هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سم ښکاري چې اما خوراک کې بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي.
بله تاسو ویل چې کورني تاوتریخوالي د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه کړي ځینې وخت دل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل مېرمن هم معتاده کړي په دې عقل سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي په وخت په زمان کې ریدا سره د خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاون سره یو ښځه مېرمن کوم ارمانون لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالي کوم ظلم کوم وهل تقول شي به مجبور هم دا بیرته دا کار ته مخه کړي حتی پټ پټ که د خاون سره هم دا شیان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه توکو باندې روږدي کیږي
دوی غواړي یعنی اغه خپل ځان یو ملګری پیدا کړي او دغه سیو سرووسی پټه هم داسې زنه توکي ورکړي دي د نشې توکي یا هم د خوراک توکي دا ډېر اکثریت استعمال لري د خاون له خوا وي ځکه اغه قصد به دې سره اغه ژوند ملګری به البته داغه د طریقه په داسې اغه باندې روش کیږي.
bale
یو څو پیش می داسې لیدلې وي ځکه اغه د خاون له خوا وي نور فامیل د خوا یا کورنۍ د خوا چې ټول باندې اخته وي بیا نو دا مجبور سي په داغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خاون په داسې نشې توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره ځکه د وزن اغه کم جسمانی مقاومت سی او اغه ورته ضعیفه کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سه مېرمن هم دې ته مجبوره سوله سي هغه داسې عمل او سر واخیست اما کوچني ماشومان سه غټانې ده په هغې کې هم هغه کوچنیانې په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتار کې چې ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه آدم له هغه د دوی په مغز باندې پرېوتې نو ده به په خپل اوتار کې ورته کوله سي هلته دا کوچنیان او مېرمنې به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي که نه نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهیږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنې سل فیصده بد تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم ذهنم ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناستې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته سل فیصده ډېر بد تاثیر لري ځکه سل فیصده هغه تا ورته جذبول سي
څه فکر کوي که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د معتاد ښځو درملنه ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللیو نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنی زما په اند چې زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنې په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم نیمای باور وکړي اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورځ تر بلې هر ځای چې ګورې یعنې په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګورې نو د دغه سیمې به څه حال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته ډیر زیان رسول سی
کډیال په لارو چارو باندې خبري وکړو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د میرمنو غږ نه اوري لبلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي لبلې خوا دوی به معتاد هم وي دغه وضعیت کې به دوه میرمنو سره څه ډول مرسته وسی
البته په وطن کې واقعاً هم وضعیت ډیر کړکېچن دی اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي چې موږ داسې د کسان ټول کړی دي ایستکړی مې دي زه په وژنه ډیر کسان
کسان است کړی او هغه کسان چې دوی په دغه نشې توکو باندې اخته دي هغه خپل کور کې اوس مهال غلي ناسي سو خبر نه دی او دوی خپل کور کې یعنی شاوخوا په داسېمه کې یا هم په دایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلې د کوکنارې ورته کړلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دي اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې په کې فعاله دي دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي او هغه همسایګان چې ما اوس هم یادورې وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي هغه تنباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روښتهولې خو نو په دغه باندې هم روښتېږي او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت همداسې ده دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یو میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرڅ مصرف هم ورلغاړي وي. په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لا د اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه هغه مور علم ډېر ورته مهم ده. کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره وسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انتسي راووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چا مګاوند کې دا میرمنې ویني چې معتاد دی، خپل اس درته وایا څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
اوازه دا ول د سکل یو انسان، یو داس انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه څه چاته وایي او څه کول غواړي. ډېر مایوسه سما ځکه دا هغه شی یعنی اوس مهال موږ په یو سړي کې باس نه کو په یو شی دی، دا هغه یو نسلونه دی، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپل فکر وکړئ تنها هغه ښځه نسل په نسل موږ هغه ولاړه وایي خواته ولاړه ډېر ورته مایوسه سم ځکه ښځه دغه درک احساس لري دغه شی سره کوم برپور شوی دی او په زمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په اخر کې که درته وایي چې په خپل معتاد میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاد ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي ممکن ده دغه وضعیت سه هم را وګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنی الله تعالی د کوچنیانو مسرخته وي، ښځې هم مسرخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې له پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړي وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډېره زیاتت نه د کلي ملک او خان یادیږي. او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول غوږ ورته نیولی وي او د دوی په هره خبره منل کیږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه ممکن ده دغه حل لاره ډېر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسو دغه اګاهي په خپله ټولنه کې ډېره کې ممکن ده دوی دغه خبره سه بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کیږي او منل کیږي.
ډېر زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي.
هله کوم جر مننه.
تل چې د معتاد میرمنو د شمیر او ستونزو په هکله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 4 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Pal man da ke وکړلې ډېرې اسما په یاد نمې دي هېرې بتل پغمل پغمل گیر چمون چپا خطا نوزے سادہ